سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو ته غواګي اسمح کړ دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شو یو شاوخوا هڅه افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري د سفارت پروند شنبه په خپل ایکس باندې یا په خوني ټوټر کې پیو بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د یاد اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې تر لاسه کول ډیر سخت دي د سفارت هم درنګ ویلي چې د دوغو نیونو په جریان کې اکثره خزې او ماشومان خپل کورنوي جلا شوي او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې وخت کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي سفارت هم درنګ لملګر ملتونو د بشري حقوقو لړنډ والو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي د راپورونو لمخې په دې ورسېونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده د افغانستان خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ایزو چارواکو امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلمه کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي او خبرداری ورکړي چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېز ولري دا ایلمې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویري رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خبرېدو بندیز لګول کیږي د افغانستان د خبرلانو مرکز د رواني مرغومي میاشي په لمړی کې پی وراپول کې افغانستان 13/2023 کال د رسنیو لپاره تر ټولو سخت کال بلل او ویل دي چې په دې کال رسنۍ سخت ځپل شوې دي د دې بنسټ په خبره د کال کې د رسنیو خبرلانو لاقونو د سرغړون یو سلیه واتې پیښه سب شوې دي همدارنګه ویل شو چې طالبانو په 2023 کال کې رسنیو ته و نوې د سورملونه صدر کړی چې لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو بندیزونو پر خبرېدو هم بندیز شامل دي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی چارواکو د خبره ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه نه وخت تایید کړي توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په غیر ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي د راپور لمخې د ډیپلوماټ مخکې سکته کړو تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیز غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړې شوې دي د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي د اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور له مخې د دغې زلزلې له امله 28 کسان ټپیان شوي دي د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د دغې زلزلې چې مرکز یې د تبت په سیمه کې لاس کیلومتر جوړ او شدت یې د رختر په کچه 1.1 درجه و خو چین وایي چې د رختر درجه 6.8 درجه ثبت کړی ده زلزلې ورسره په 2 ساعتونو کې 55 ټکرونه ثبت شوي او د چین په خوا کې د همالیا د غرونو ماونت یورست منظره لرونکي سیمه تړل شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ وړاندې په خبرونه کې واوري افغانستان کې د پاسپورت ستونزې له هم په خپل ځای دي
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا پد مشمې کې سپلنام میکړې لوم می نه دراوت
او د خزل لوري پر خزو توتريخواله
تکاله کېږي واده شوی یم د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو د تازه لړۍ په پیریدو اندېښنه ښودلې ده. د سفارت پرونه وخت په ویلمې کې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته استولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشتي او شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې بڼې عملیات جریان لري. راپور د اکرام څخه.
په داس حال کې چې لتیرو نګدې شپه ګورځو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل رئیس تر اوسه نګدې 800 افغانان چې خزي او ماشومان هم پکې شته په خپل سری ډول د پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول افغانستان ته استول شوی دی. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلان کې ویلي چې د قانوني معتبر ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکي کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې او داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوی خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو ماشومان په ګډون د کورنۍ او ترمن د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډیرې غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لوري نیول شوی. ازادي رادیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکا ول سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
مورا بورد د کمپ باجی کمپ
لونیولو ورسته مونږ یوړو حاجی کیم ته هلته وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډۍ را کوله په ډیر تنگ خونه کې اچولی و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې اچولی وو. دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهل ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځین.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د خزو ماشومان په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ خبرګونونه هم خودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون نوښت په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بیغوري تور نه کړي. راګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنی وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندي کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلان کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواته تللی دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نشي ترلاسه کولی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو د دغه راپور تر خپرېدو د خلکو د ادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د پاسپورت د عمومي ریاست ستوین عمری لوګری رسنیو ته د پاسپورتونو د ادیویش خبره کړې و او ویلي چې په ځینو ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورت په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړې نوم می نه دراوتل او سخت مریضی لرم. راغلی ما دفاتر ته عریضه می وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي می برابر کړی دي. هیڅ څوک می غږ نه اوري، هیڅ څوک آتا موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي په قسم ځان ته پاسپورت اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 15 ورځو کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شېبې شمارې ده چې پاسپورت د کابل تالت ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورت لاسته راځي یا د پاسپورت چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وخت کې د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورت درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي. مشکل نه پوهېږم، مشکل څه دی چې پاسپورټونه نشته. که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورتونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبريالان وای په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږګون افغان خبريالان وژل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبريالانو د غړل پیو تفصيلي راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت پر خبريالانو او رسنې ګڼ محدودیتونه لګولي او ان دوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړی دي. نور حال د فیروزی عزیزي پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غړي پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نوومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1000 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیر فعال رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعال شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وهل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړه. نه یې په سیمه کې دي، هر ولایت کې چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي، هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلول په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول شویو خبري اعلانو په اړه بیا ادعا کړې چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وای د دیواد په ختیځ د دونسک سیمه هغه مهم خار کې تر اوسه جګړه روان نه ده چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. پاینال کې د روسیې په کورسک سیمه کې هم چې د اوکران پاوز 15 میاشتې مخکې په ناڅاپي برید کې نیولی، اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو پر وړاندې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي. نور حال پر راپور کې
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په ختی ستراتیژیک خار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پاوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښار کې په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شاتم بولی دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوځ لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 بریدونه په شاتم بولی دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهوری پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګ ریسیشن به پورزه دا وکړه چې شمالي کوریا د یار لسرتیری چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وجلی دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره لزر زیات سرتیری روسي ته لیږل دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په روسي او اوکراینی ځواکونو یار غلیزو عملیات ته مخه کړی ده. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوی یار غلیز بریدونه پیل کړی دي. په امریکا که میش د جګړې د مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکرایني ځواکونو په کورسک سیمه کې لکټه لګه په دریو لورو کې يرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونه کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرخه په وګدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین د ریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم ده. اوکرایني ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسي د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکرایني ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کیږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کیږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تا کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده، بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دلای میاشت کې دې سره مې جان کړای دی، ته د هغه سره دلی چې دی وی بل سره غاګي ګنکې نو نه چای نه دې دی بل سخرو.
دا ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډیره عامه ده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند لګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به څه وسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم د نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې کچیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هیڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لارې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار وسیږي او هغوی ته باید منظمه سلا مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو انشاءالله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبر اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه باد امنیتی ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دې په خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کېږي. بل خو د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په درازه کې تر خوشی کې دروسته مسؤلینو ته سپارل شوې دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې د دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې، او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هواده استل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي، او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران څخه توګه کسان ویوړل، خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوسم جیل کې د سره خم د چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی، توګه کسان ویوړل، اوس برکاو کې انداسه کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي، داسې په نوې چې د زنانه د مردانه دا غونډه وړي. خو سمځه موږ په روټ باندې دل سوال وړي، هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا بیا را نشي. اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یو ورز هم تیره وی. ځینی کسان چه زور سر پاڑی که کیم وی وسی ترخم ترسولی او ځینی لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییده وی او وی
دغه یو هفته کیگی بالا نوی کال نه چه افغانان دیر نیبل کیگی، او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي، د زمون خويندې هم نیول کیږي، او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې. هلته انتقالیږي او بل یوې ورځ یا دوه ورځو افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې، خو پولیسان راځي، زنانه پولیس هم ورسره دي، کورونه هم تلاشي کوي، او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ و، ځکه پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لا اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه جوشي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا 8 افغان کډوالو په غبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزي، د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې بيو بیان کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي، د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې د لاسکوی ډیر سختي. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغه نیونو په جریان کې اکثره خزي او ماشومان له خپل کورنیو جلا شوي، او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې ورسیو نو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده. افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیز ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړې موندل شوی. چارواکو د خبره تازه دی اروپا مشال څنګه ته د شنبه نه وخت تایید کړي. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله، او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کله کمنیتی نیول شوی. د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رډو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړې داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړې د عدلي معاینات لپاره سفارت دغه کورنۍ سره په تماس کې دی. روسي خبرم دا چې له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو تر لاندې پاتې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
تنن ورځې 25 دقیقې بحث شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنځشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو کې د هوا د درجه د چټېدو اټکل کړي چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو تر رسیدي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جغوري او اجرستان ورسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت له کبله تړل سوي دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په ویشت ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټ وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 8 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واوري لکبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي او په نور هیوادونو کې په دغسې مواردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دي یوه دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. د غرض د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. شغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بله خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظه خلق نشي کولای چې د کورنه زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50% خلق په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه شغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډیر نه لري.
وخین افغانستان په تاسف سره چې یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظه نشي نیولی او نه نیولې دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سو چې د دې مخنیوي وکړي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې یا تا په دغو شیانو نه متضرر کېدل اوس هم متضرر کېږي. په دې کې چې ډېر متضرر کېږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډی سو یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته د بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو، دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دوه علته دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغوی نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دي هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډېره اندازه باندې ذخیره کې، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیز لري هغه وړاندې کړي. دوم علت یې دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په صحیح وضع باندې د خلکو په هر وضع باندې د عامو خلکو تاثیر کوي، او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضي وختونو کې خصوصا په بعضي ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکي یا سپینګیري سپینسرې د یخ له لاسه ورکي، یا حتی یا د نه موادو د خوراک د نشتون له لاسه ورکي. نو په واقعا چې عام خلک ډېر زیات متضرر کېږي په داسې حالت کې.
بله مننه. ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیه مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره، یا څه توصیه اوس لري؟
دا خو یک چیز که باید بگویم که برف ما، یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار است، خصوصا در زمستان. و این قرار که پیشتر هم گفتن، این از جمله مشکلات است. اگر ما نداشته باشیم، باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برف‌باریز یا رابندان است، یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه، برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود، شاید تا یک ماه یک و نیم ماه این مشکل حل شود. به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود، برای فصل زمستان، اینا می توانند یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا را ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است، موضوع محیط زیستی است. چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه، یه آلودگی را پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده، امسال مقدار برف که آب میشه، یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم، این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه، در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار، با کمبود مشکل آب روبرو میشیم. و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن، اینا خصوصا فرش نباتی، جنگلات ما، جنگلات، چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلش مشکلات خود داشتنی باشه. و در پار همچنان ما تعداد زیاده جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم. و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالایی که شده، مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که عزیز صاحب گفتن صورت نگرفته. چی تا حال حتی در جریان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست. دره ها خودش برفگیر می باشد، اگه بخواییم نخواییم یا برفگیر هستند. و وقتی که برفگیر می باشد، طبعا رابندان صورت می گیرد و این را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود. و از طرف خوب حکومت در مجموع مشکلات خود دارد، اما در اینجا مردم ابتکار را بدست میگیره. وقتی مردم ابتکار را بدست میگیره، مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله، ډیر مننه. شغل احمد زای، د واورې دی ویلې کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کومو لارو چارو کار اخلي، یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه، هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد، هر رقم وسایل لري، هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر د هغوی یو هغه په جای باندې فرزندي، یو عرد ماشین په جای باندې، درې او څلور عرد ماشینونه، او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته او خپلو منطقو ته او خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی که ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرضاً مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي، اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره اوري، له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولی دی، هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه له هیچا سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچوي. کنی موږ او تاسې کافي ډیره مالګه لرو، دی کولی شي چې دغه لویو لویو خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي، او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زر ایلي کې زه حتی سرک یخ نسي، نو پرمختللی نړۍ یا نور نړۍ له دغه وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته مواد دیونه استفاده کوي او خپل لارې بند نه پریدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان نشته، دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده، اوس دی تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله دی مخه موږ تاسو ډېر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه دیدې شاهد یم چې په هر کال په میلیون ها او میلیون ها ډالر دی سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو یو چارواکی دی او چار دی نور چارواکو په مرسته باندې بده په میلیون ها ډالر اخیستل چې زه سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه ایسو هیڅ مراقبت به نه وسوي او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسو ډېره لویه فاجعه فکر کوم فکر کوم چې دا 2015 کې او که 2018 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله. اما هیڅ څوک یو مسؤل راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله؟ په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي. نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تېر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعې منځ
چې لازم دی هغه باید وکول سي. بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه جواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
دا خو درسته ده، مخکې له مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کېږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي. چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې سي، دلته بې هیڅوک باید لاړ نه سي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې دغه کار وسي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نسي کولای سي خپل ځوان په مخ باندې بوزي. اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څیړنې کوي لکه مخکې چې مې یادونه وکړه. په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول سي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډیر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرتایش میکانیزي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خوب خامخا د ژمې لپاره دوی تیاری نیسي. په شارونم کې او په دیهاتم کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی. که چیرې حکومتونه یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خب به هر حالش اگه مردم با اون مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم اما قرار که مزایای صاحب گفت پاشیدن نمک است. ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلات مکمل میره به دریاها، خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه، کی از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه، البته در میان مدت و دراز مدت. و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا بحر را میتن. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد این ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدونی که حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پولوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند، خصوصا از طرفش وقت خواه میکنند باید همو دبه گاز همه چیز بیرو باشند. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکل مشکلاتش کمتر میباشند، با زغال سنگ که استفاده میکنند خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین راهش خصوصا در مناطق در دهات اما توخانه که دارن اون زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوندم و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راه بندان یا از او جلوگیری کنه از ایره نمیتونه و ای قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواه که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقب په اړه خبرې کوو. د دې بحث ملمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی له شغلی احمدزی سره مو اړیکه پرېسوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګو بحث ته دوام ورکوو. د شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کیږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خوب په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کیږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاصه مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په فرق لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې هغه د دې تصفیات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه کی گی ملاوز کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمونگ دا زمکم خرابی گی او دا دی بوتو او زنگلونو چی دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرمخ شی.
بله شاگلی
چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود، کوئی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در خلیج در شهرها که با وجودی که یعنی تعداد زیاد خانواده‌ها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شد و نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نغلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملک یار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تور کړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپله دا ابتکار په لاس اخلي و دا پولیش اتو ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتانیم به خدمت مردم قرار بتیم تا اینا آب خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیمشان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیثی بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این را یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که این قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خود کن سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دست بگیرن.
دیر منن 15 دقیقه به حسمال آزادی رادیو وارد ننمو پاونسان که در درانی واری لاوری دو روستا در لارو در بندی دو در غرز در خونده توب پر لارو چارو خبری وکره در دی بحث ملمانه و در چاپریال ساتن متخصص غلام محمد ملکیار از در غرز در چارو کتون که عزیز احمدزی چه در بحث پنیمایی که معاری که ور سر پریس و خوب روستا تلیفون زواب نوایه لاوری دون که همانه چه در بحثی را سر وارد
والده پسپینو جامو نلوارنگا وا والده پسپینو جامو نلوارنگا وا اتاستا کومار است گو پما اور ولگا وا اور ولگا وا اتاستا کومار است گو پما اور ولگا وا اور ولگا نو
والده سختخواری دلالی آسمان مسافری سختخواری دلالی آسمان برام باوری صحبت زن بر کبینا لالی آسمان برام باوری صحبت زن بر کبینا لالی آسمان ولی به مستی نجامو نلوارنگا با 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 ولی به مستی نجامو نلوارنگا با الله استغفر است دو پا ما ور ولگا با ور ولگا با الله استغفر است دو پا ما ور ولگا با ور ولگا با مسلمان یا لاله یا سلمان یار من دوست مسلمان یا لاله